د ماسپښین دوې بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شپر وړاندې کوم او وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اداري فساد سره مبارزه تر پخوا جدي شوې ده. څرنګه جدي شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملي دفاع وزارت وی په 13 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت لسګونو وسلوال مخالفان وشل دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د خبريالانو لټولنې سره خپل غږ یو کړ او د خبريالانو پر وړاندې د بغلان د والی په چلند انتقاد وکړ. د برتانی پولیس وایي دوی پرون له متحده ایالاتو سره د استخباراتو معلوماتو تبادله لسره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په 13 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي، 14 ژوبل دي او 3 نیول شوي دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې هوایی او توپچی ځواک هم برخه درلوده. د اعلامیې له مخې دا پوځي عملیات د ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان، بدخشان، غزنی، هرات او لغمان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې شوي دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو 3 قمندانان هم وشل شوي دي او یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب دولتي شورا رئیس له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. دولتي شورا رئیس سمیع الله خیرخوا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې خپل سری او غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تښتونې او غلاوې کوي. د یوې سخته اندېښنه لرو چې په هغه ټولنه کې چې غیر قانوني وسلې وي او حکومت یې د قانون او عدالت د تطبیق ځواک ونه لري نو دا خورا زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د ښاغلي خیرخوا په وینا په فاریاب ولایت کې اکثره خپل سرې ډلې ځان په ګوندونو او ډلو پورې تړلې بولي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش بیا په فاریاب کې د خپل سره وسلوالو ډلو موجودیت مني او ازادي راډیو ته وایي چې په ټول هیواد کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د پېژندنې او د هغوی د نیولو عملیات روان دي، خو د هغه په خبره دا کار به وخت ونیسي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 40 قضیې ثبت شوې دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس اغلې زکیا رضا نن جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د 1996 کال له پیل څخه تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې څه باندې 40 قضیې ثبت شوې دي چې زیاته برخه په کم عمر کې ورکړه او اجباري ودونه دي. هغه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دغه شمېر د تیر کال په مقایسه 10% کې زیاتوالی ښیي چې لامل یې په سیمه کې فقر او غربت دی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د خبریالانو له ټولنې سره خپل غږ یو کړی او د خبریالانو پر وړاندې د بغلان د والی په چلند انتقاد کړی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې د بغلان والی عبدالحی نعمتي له آرزو خصوصي تلویزیون سره خپله مرکه د دې لپاره قطع کړه چې د نوموړي په خبره پوښتنې خوښې نه شوې. د اعلامیې له مخې د آرزو تلویزیون 4 خبریالان د بغلان له والی سره د مرکې لپاره تللي وو او وروسته له هغې تهدید شول چې د بغلان د والی په غوښتنه یې د مرکې له پاکولو انکار وکړ. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د اعلامیې له مخې د بغلان والی د آرزو تلویزیون خبریالان پرې نه ښودل چې د ده له دفتره ووځي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بغلان له والی غواړي چې د خپل دې چلند له امله بخښنه وغواړي او ازادي او د خبریالانو حقونو ته درناوی وکړي. خو د بغلان والی عبدالحی نعمتي بیا د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې ته ویلي چې ده د آرزو تلویزیون د خبریالانو د توقیف امر نه دی کړی، بلکې د هغوی د تکراري پوښتنو له ځوابولو بخنه غوښتې ده. د برتانی پولیس وایي دوی پرون له متحده ایالاتو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله لسره پیل کړه. وروسته تر هغې چې امریکایي رسنیو د مانچستر د ځانوژونکي برید په اړه معلومات افشا کړل، برتانیې له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو شریکول ودرول. د برتانیې د تروریزم پولیسو مشر مارک رولی ویل د 50 سترګو د استخباراتي ائتلاف په ګډون له خپلو ټولو شریکانو سره استخباراتي معلومات تبادله کوي. د پنځو سترګو په استخباراتي ائتلاف کې متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند شامل دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تلیفوني خبرې وکړې او ورته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو تبادله باید خوندي وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا په سیسلي ټاپو کې وي. ټاکل شوی ده چې نور رهبران به د سوداګرۍ او اقلیم د بدلون په اړه له نوموړي د نظر وپوښتي. په ایټالیا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لومړي بهرني سفر وروستی پړاو دی. ولسمشر ټرمپ د دې نه ورځني سفر په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته لاړ. ټاکل شوی ده چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د برتانیا په مانچستر ښار کې له وروستۍ خونړۍ برید وروسته په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر زیاتوالي هم بحث او خبرې وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له روسیې سره د ټرمپ د نږدې کسانو د اړیکو په اړه د څېړنو په بهیر کې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی تر څېړنې لاندې دی. واشنگټن پوسټ او ان بی سی نیوز رپورټ ورکوي چې له ښاغلي کوشنر څخه په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سرګی کزلیام او د روسیې د دولتي بانک له رئیس سرګی ګورکوف سره د دسمبر په میاشت کې د لیدنو په اړه تحقیق کیږي. خود کوشنر مدافع وکیل جیمی ګورلی کوئی چې مؤکل به له څېړونکو سره هر ډول همکاري وکړي. او د آذربایجان د حکومت اپوزیشن عوامي جبهه وایي مرستیاله مشر نیول شوی ده. د اپوزیشن مشر علي کرملی پرون ناوخته وویل چې د مرستیاله ګوزل بیرمیلی له ګرجستان څخه د ستنېدو پر مهال په سرحد کې نیول شوی ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف منتقدان وایي حکومت په وار وار د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کولو په هدف خبریالان د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالان او خپل سیاسي مخالفان زنداني کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د حکومت لنویو هڅو او ادعاو خبرو. بیا به واورې چې یو شمېر امریکایي عسکر د هلمند سنګین ولسوالۍ ته رسېدلي. زموږ خبریال سنګین ته تللی او د خلکو حال یې اخیستی. دا به هم واورې چې ځینې امریکایان له دې سره مخالفت کوي چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د کرهنې وزیر په فرا کې د زراعت په برخه کې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د نویو پروژو خبر ورکوي.
700 تا 800 میلیون افغانۍ در بخش زراعت حداقل ما د 3 سال آینده
سرمایه‌گذاری میکنیم. ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر دروي بچو د ازادي رادیو لروانی خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له اداري فساد سره مبارزه تر پخوا جدي شوې ده او په دې ترڅ کې تر یو نیم سل ډېرې نوې قضیې د کابل له ښاروالۍ ترلاسه کړې دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابل ښاروالۍ وایي لوی څارنوالۍ ته د ادارې د یو شمېر کارکوونکو معرفي له اداري فساد سره تړاو لري. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د یو کال په جریان کې تر سلو کسو زیات کارکوونکي په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د کابل ښاروالۍ ویان جلیل رسولي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ښاروالۍ کې له اداري فساد سره اړوندې قضیې وي او تر جدي څېړنې لاندې دي. د ده په وینا یو شمېر دغه قضیې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي سوي دي. شاغلی سلطانی وایی
از کسایی که در رده های بالاتر هم قرار داشتند و اونا هم معرفی شدن که اونا شامل رؤسای حتی در سطح رؤسای نواحی و رؤسای مرکزی بودن و همچنین از کارمندایی که در رده های بالا بودن و چی در رده
دیوی هغه کسان چور باندې لوی تورونه و هغه هم لوی څارنوالي تور معرفي سوي دي هغه لری سانو څخه دي چې سیمایز او مرکزی و هم دار از هغه کسان چې پلوړو او کښته بستون و هغه معرفي سوي دي او دا کار دوام لري د کابل شاروالي ته وان جلیل سلطانی په وینا د دوه کسانو شمیر تر یو نیم سلو زیات وو او دا ټول هغه کسان و چې پر وړاندې د اداري فساد تورونه و د شاغلی سلطانی په وینا په دوه کسانو کې چې لوی څارنوالي ته معرفي سوي دي هغه کسان هم دي چې د قراردادونو په برخه کې وو او یا هم د مزکو د ویشلو په برخه کې مدیران وو جلیل سلطانی وایي د هغو کسانو وظیفې اوس مهال ځنډول سوي دي چې د اداري فساد اړوندې دوسیې یې لوی څارنوالي ته تللي دي او په هغه صورت کې که د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا براءت ومومي بیرته به د کابل په ښاروالۍ کې خپل کار ته دوام ورکړي په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د اداري فساد په تور یې له بېلابېلو ادارو څخه د زرګونو کسانو په وړاندې دوسیې ترلاسه کړي دي د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي له ازادي راډیو سره نن په خبرو کې داسې وویل دی وایي له هغه راهیسې چې د ملي وحدت حکومت کار پیل کړی دی د اداري فساد په وړاندې قضیو ته د لوی څارنوالي رسیدګي زیاته سوې ده چې دا پرمختګ بېلابېل عوامل لري او له نیکه مرغه دلایل یې همدا دي چې داسې قضیو ته د رسیدګي فرهنګ راغلی او له داسې قضیو د معافیت فرهنګ له منځه تللی دی د زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزه له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي او د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی افغان ولسمشر هم د اداري فساد په وړاندې په یوه کانفرانس کې چې د ثور په 13مه په کابل کې وسو د فساد پر ضد د حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ
له ملالی بشیر څخه په مننه په راپور کې مو واوریدل چې د رئیسانو په ګډون د کابل د ښاروالۍ تر یو نیم سل ډیر کارکونکي لوی څارنوالي ته معرفي شوي دي د دې کسانو کارونه ځنډول شوي دي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي لوی خبرتیا وروسته د هلمند سنگین ولسوالۍ ته مخه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي د امریکایي ځواکونو یوه ټولۍ سنگین ولسوالۍ ته رسېدلې ده په هلمند کې د امریکایي ځواکونو قمندان په سنگین کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان حکومت حضور او دوامدار امنیت د ټول جنوب لویدیځ زون لپاره ارزښت لري زموږ همکار الیاس د سنگین تتللی او د امریکایي ځواکونو او دولتي مسولانو ترڅنګ د دې ولسوالۍ له قومي مشرانو سره د سنگین پر راتلونکي خبرې کړې
موږ سنگین ته ځو خو تر یو کال وقفې وروسته د هلمند په شمال کې د نارامترین ولسوالۍ ته په یو امریکایي چینوک هلیکوپټر کې پتلولو سړی نه پوهېږي چېرته وسلوال دي او کوم سیمې لا هم د حکومت په ولکه کې دي ځکه یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د پخوانیو تاسیساتو او بازار څخه یو کیلومتر د دوهمې لیوا په لور په شا شول اوس د امریکایي ځواکونو یو وړه ډله سنگین ته تللې ده چې د افغان ځواکونو سره په هوایی او استخباراتي برخه کې مرسته وکړي او هغه سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راولي چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلې دي دا به تر 2014 میلادي کال وروسته سنگین ته د یو داسې مسولیت په خاطر د امریکایي ځواکونو تلل و چې له وړاندې افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو په جنوب لویدیځ زون کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو نوی قمندان جنرال دونر وایي دوی راغلي دي چې د افغان ځواکونو سره په پیل سو عملیاتو کې مرسته وکړي دوی وایي موږ پوهیږو چې سنگین د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې مهم دی که سنگین امن سي پر ټول ولایت مثبت اغېز سیندي 215 میوان کلوردو د یو کنډک سرتیرو روزنه او تجهیز پوره کړی دی او غواړي دلته عملیات وکړي سمندري سرتیرو هم راغلي دي چې د دوی سره په عملیاتو کې مرسته وکړي تروس عملیات شروان دي د غوث ملاتړ د ماموریت سرتیر به د دوی سره ډیر مرسته ونه کړ خو د هوایي ملاتړ ترڅنګ به د معلوماتو او مشورې په برخه کې کومک جاري وساتي سنگین د هلمند په سطح ولسوالۍ ده چې د 2004 څخه تر 2014 پورې پکې تر ټولو ډیر بهرني سرتیر چې اکثره برتانوي دي وژل شوي دي د سنگین د ټولنی شورا غړي چې د لشکرګاه څخه په هلیکوپټر کې د دې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د ملي اردو د دوهمې لوا قمندانۍ ته د مشورې دپاره انتقال سوي ول، د مسؤلینو سره په مخامخ خبرو کې ول د سیمو تر نیولو وروسته د هغو ساتل مهم دي. دوی د ملکی خلکو د مالی او ځاني زیان د مخنیوي غوښتنه
وکړه.
دغه ولس چې دلته تا ته راغلی دی دا ستا سره په دې پنځلس کاله په دې شپاړس کاله همکاره دی. دې کورونو مځکې وی شهیدانو ټپیانو ګوره د دې خلکو پښې پرې شوي دي دلته ناست دي کې جوړوي. نو د ګریش د ولسوالۍ پسې راواخه زومبلۍ میرمنده وای درآباد سنګین کې ودروه چې منطقه پاکه شي، ستا شام خلاصوي، د ملت شام خلاصوي.
د سنګین د ټولنیز شورا غړو که څه هم اسناد وړاندې نه کړل خو ادعای وکړه چې په تیرو اتو کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې د افغان پوځ په شمول د ملکي کسانو شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او نږدې 1800 کورونه د منځه تللي دي. د هلمند والی حیات الله حیات بیا د امریکایي سمندري ځواکونو د یوې ټولۍ په شمیر کې د سرتیرو تلل مضر بولي. حیات الله حیات په سنګین کې ازادي راډیو ټول که سنگین ته تازه راغلی امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ ترڅنګ په استخباراتي برخه کې مرسته وکړي مستر تمامېږي.
ولې جګړه د مخالفینو او د هغه چا په مقابل کې چې وطن ورانی هغه د افغان ځواکونو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو د شازلمیو په اوګو باندې ده او هغو به جنګیږي او د دوست هغه لازم تجهیزات او نور مشورتي برخه کې دوی موږ سره مرسته.
چارواکي په دې اند دي چې کچېری د امریکایي ځواکونو دغه ډله چې تازه سنگین تتلی ده په سنگین کې د افغان ځواکونو سره د مرستې سره سره د شمالي هلمند څخه د مرکزي او جنوبي هلمند په لور د تلونکو وسلوالو لارې بندې کړې په خپله په یو شمېر سیمو کې پر امنیت مثبت اغېز کوي. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د روزګان د دهراود د کندهار د غورک او د هلمند د کجکی مساکلا نوزاد او ګرشکل ولسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اړوند سیمو او ولسوالیو څخه ورته وسلوال ورځي او پر دولتي تاسیساتو او سرتیرو بریدونه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکایي ځواکونو یوه ټولۍ د هلمند سنګین ولسوالۍ ته تللې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړي چې افغانستان ته له 3 تر 5 زرو پورې نور ځواکونه واستوي. البته تر اوسه پورې په دې اړه پرېکړه نه ده شوې خو په افغانستان کې امریکایي قمندانانو له ولسمشر ټرمپ څخه دری غوښتنه کړې ده. د امریکا دننه یو شمېر له دې سره موافق دي او ځینې ورسره مخالفت کوي. د مخالفانو په ډله کې یوه هم یوه میرمن ده چې پخوا یې په هلمند ولایت کې میړه په جګړه کې وژل شوی و. دا میرمن وایي د جګړې پر ځای باید د سولې پر هڅو ټینګار وشي او هلې ځلې ورته وشي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه پریکړې ته آمادګي نیسي، یوه امریکایي میرمن چې میړه یې د هلمند په جګړه کې وژل سوی له ډونالد ټرمپ څخه غواړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ختمه کړي. دا میرمن الکساندرا مکلنټوک نومیږي. هغې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د یو کال د مخه هغه پیښه یاده کړه چې د خپل میړه د وژنې خبر یې ترلاسه کړ. امریکایي ضابط 10 کلن ماتیو مک کلنټوک یو له هغو 900 بهرنی ځواکونو څخه و چې له 2001 کال راهیسې په هلمند کې وژل سوي دي. الکساندرا یو له هغو کسانو د چې وایي احساس کوي میړه یې د هیڅ لپاره وژل سوی دی. میرمن الکساندرا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کوي چې د افغانستان جګړې د غزولو پر ځای هغه ته د پای ټکی کښېږدي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې یو شمېر امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت به تر هغه ډېر بد سي چې تمه یې کېږي او په دې سره یې افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل تر پښتنې لاندې راوستي دي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې اضافي سرتیری کولی سي په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. ماتیو مکلنټوک د 2015 کال په اکتوبر کې امریکا ته په خپل سفر کې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ولیدل. میرمن الکساندرا وایي وروستی ځل چې له خپل میړه سره یې د ویډیو له لارې خبرې وکړې د 2016 کال د جنوري لومړۍ نیټه وه او ټاکل شوې وه تر هغې نیټې یوه میاشت وروسته مکلنټوک کور ته ولاړ سي. خو دغه امریکایي الیزابت یوازې څلور ورځې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د خدمت موده پای ته ورسېږي ووژل سو او مړی یې امریکا ته انتقال سو. الیگزاندرا وایي میړه په جګړه کې ووژل سو خو هغه هیڅکله د جګړې پلوی نه و.
ازادي راډیو لوونه ترو
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته وی یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې آزادی رادو تاسو راغلي اس ام اس نه خبره کړو. څه تخنیکی ستونزې شته ک چرته دغه ستونزې هواره شو بیا هم تاسو ته تاسو راغلي اس ام اس نه ولو. په فراه ولایت کې به د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله څو برابره کرهنی زبوري چې د کرهنی وزارت لخوا مصرف شي. د افغانستان دولت د کرهنی او مالداری وزیر چې تیر ورځ د ولایت تللی وو د سړو خونو د جوړولو ترڅنګ د زراعتي موادو د پروسس ته مرکز د جوړولو ژمنه وکړه. د کرهنی وزارت د پلان له مخې به په فراه کې پراتلونکو دریو کلونو کې پر کرهنه په سلګونو میلیونه افغانۍ مصرف شي. د فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې په پراتلونکو درې کلونو کې د کرهنې په برخه کې کابو 100 میلیون افغانۍ ولګول شي. د هیواد د کرهنې او مالداری وزیر تیر ورځ د خبرې په فراه ولایت کې د ځمکې لرونکو او چارواکو سره په یوې غونډه کې وکړې. د کرهنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وویل چې دغه پیسې به په فراه کې د کرهنې او مالداری د پراختیا او ودې پر بیلابیلو څانګو مصرف شي. دغه په خبره فراه ته ځکه دومره زیات اندازه بودیجه په نظر کې نیولې چې دغه ولایت د هیواد په کچه د کرهنې په برخه کې یو مهم ولایت دی. هغه بوده چې موږ په درو راتلونکو کلونو کې فراه ولایت په نظر کې نیولې کابو 100 میلیون افغانۍ ته رسېږي چې دا تر ډېرو ولایتو لوړه بودجه ده. د دې دومره زیات اندازې بودجې ګټې په مستقیم ډول د فراه خلکو او کروندګرو ته رسېږي. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکو هم د کرنې او مالدارۍ د وزیر څخه وغوښتل چې دغه ولایت دې خپله پاملرنه زیاته کړي. د فراه والي محمد عارف شاهجان وویل چې د فراه 80 سلنه خلک په کرهنې بوخت دي نو باید دغه ولایت نور هم پاملرنه وشي.
80% مردم
د فراه ولایت راتیا سره زیات خلک په کرهنې بوخت دي او مخکې هغه مشر هم سم خبره ورکړه چې تاسو د فراه وزیر معرفي کړئ. هغه په دې معنی چې فراه د افغانستان تر ټولو زیات کرهنیز ولایت دی او دغه ولایت دلته د دې خلکو مخې ته تاسو ته سپارو چې کرهنې ته یې وعده ورکړئ. په داسې حال کې چې فراه ولایت بزګران او ځمکدارونکي په دغه ولایت کې د سړي خونه جوړولو لپاره تل غوښتنې کوي. د کرهنې او مالداري وزیر وایي چې په راتلونکي کې پلان لري تر څو سړي خونه دلته جوړې کړي. د کرهنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر وایي چې په راتلونکي کال کې به په فراه کې د سړي خونه او همداشان د کرنیز محصولاتو د پروسس د مرکز د بنسټ ډبره پرېښودل شي. موږ نه یوازې دلته سړي خونه په پلان کې لرو بلکې د کرنیز محصولاتو د پروسس لپاره هم پلان لرو چې په راتلونکي کال کې به دا کار پیلېږي او په دغه مرکز کې به پروسس او ترول تر څنګ سړي خونه هم زموږ د کرنیز محصولاتو لپاره موجوده وي. د یادونه ورده چې فراه ولایت یو کرنیز ولایت پرل کیږي او دغه ولایت کرنیز توکي لکه بادرنګ، هندوانه، رومي بانجان او انار د هیواد او همداشان د سیمې د هیوادونو په کچه د شنو او کیفیت له پلوه مشهور دي.
د افغانستان د زراعت وزیر ژمنه وکړه چې شاوخوا 100 میلیون افغانۍ به په فراه کې پراتلونکو دریو کلونو کې پر کرهنه مصرف شي. په خوست کې د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د عبدالله خان تڼي د ښوونکو د روزنې مؤسسې لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کارونه پیل شول. د خوست په هنر ریاست چارواکي په دې ولایت کې د نیمایي ښوونځیو د ودانیو نشتون مهمه ستونزه بولي او وایي چې اوس هم د دې ولایت یو زیات شمیر زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو ته درسونه وایي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د ښوونکو د روزنې د عالی درمالمین لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو کارونه پیل شول. یادې ودانۍ چې د پوهنې وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړیږي، څلورویشت تدریسي او یو شمېر نورې اداري خونې او لوی سالونونه لري. خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ودانۍ په بشپړېدو سره به تر ډېره د محصلانو د تدریسي خونو ستونزه هواره شي.
لګښت باندې به د دولتي بودیجې چوکاټ کې د یو کال په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي. سزا سلیریس خونې لري. زه باور لرم چې دغه تدریسي تعمیر په جوړېدو سره به زمونږ دغه عالی دارو معلمین ستونزې تر ډېره بریده په خاصه توګه باندې د دوی هغه تدریسي خونو د نه موجودیت ستونزې حل شي.
ویل کېږي چې څو کاله مخکې د همدې دارالمعلمین د ودانیو د جوړولو کار د خواوشا $12,00,000 په ارزښت پیل شو، خو قرارداد کوونکی شرکت او پیسې بې درکه شوې. د عبدالله خان تنی دارالمعلمین رئیس محمد جان وقاروی پخوانی شرکت یوازې چار دیوالي راتاو کړه او نورې پته ورکه شوه، خو اوس د پوهنې وزارت ورته د دویم ځل لپاره فنډ منظور کړی دی.
دا یو شر دیوالی پکې جوړه ده، یو دروازه نور دونر هم پکې تلی دی، قراردادیم پکې تلی، پته یې نه لګي خبر.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال حاجی محمد اکبر په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې تر اوسه هم د دوی ډېر زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو ته سبقي وایي.
مرکزی حکومت له امله چې د هر څه نه هم دا غوښتنه ده چې میده باید تعمیرونه جوړ شي او زر ورته جوړ شي، ځکه هغه زده کړه چې شاګرد یې په تعمیر کې کو د ونه لوم د چېرته داسې کېږي، یا د یوه څرنلي لوم د چې نوستي شاګرد زموږ شاګردونه اکثره د یوه څرنلي لوم د سیره ته نوستي، د ونه لوم د هغه ته نوستي. هغه تعمیرونه چې جوړ دي هغه هم اوس کفایت نه کوي، ځکه ورځ په ورځ شاګردونه تعداد ډېریږي.
یاد دي وي د خوست عبدالله خان تنی عالی دارالمعلمین په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نور حمایوي مرکزونه هم لري چې په تیرو کلونو کې خواوشه اتنیم زره د 14 ټولګیو فارغان ټولنې ته د مسلکي ښوونکو په توګه معرفي کړي دي. د خوست دارالمعلمین په فارغانو کې 300 تنې نجونې دي.
جوان سری کښه پولیس وژل شوې دي.
تا کار اوسېږي نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لا سي بریک را چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
که انټرنیټ لری نو په کمپیوټر یا په موبایل کې www.asadiradio.com ته ورشي، هلته سم خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او کوم راپورونه چې د ازادي رادیو لاره خبري شي د حکومت زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. همدارس په asadiradio.com کې زموږ ونیس پروګرامونه مرکه او ګڼ نور مواد تر لاسه کولای شي، خو شرط انټرنیټ ته او بیا موبایل او یا هم کمپیوټر. د کمپیوټر په اړه مو له یو نوې اختراع اسمت څاروان خبروي.
خبری است ایچ پی کمپیوټر د ماشین په نوم یو داسې سوپر کمپیوټر جوړ کړ چې د اوسنیو سوپر کمپیوټرونو په جوړش کې لوی بدلون راوستی دی. په دغه سوپر کمپیوټر کې د پروسیسر پر ځای د کمپیوټر په میموري یا حافظه تمرکز شوی دی. د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې په اوسنیو سوپر کمپیوټرونو کې ډیر پام پروسیسرونو ته شوی چې په هره شیبه کې یو کار کوي. د ایچ پی د ماشین کمپیوټر له موجودو کمپیوټرونو سره توپیر لري. د دغه کمپیوټر لومړنۍ نمونه په 40 پروسیسرونو کې 168 تیرابایټ حافظه لري او حاضردمه د حافظه له نظره د نړۍ تر ټولو ستر کمپیوټر دی. متخصصان وایي چې دغه کمپیوټر حافظه تر دې په ځلونو زیاتېدای شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته وی یادونه وکم چې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په مردان او د دې ایالت په نورو سیمو کې د عبدالولي خان پانتون ټولې څنګ نشته یوني مې شوسته یو ځل بیا د محصولونو پر مخ پرانستل شوې. د پانتون دروان کال د اپریل په 14 تر هغه وروسته وټړل شو چې بلواګر په کې د ژورنالیزم په هنجي محصل مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواشه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به په دې خبرونه کې تاسو له دې هم خبر کړو چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په وروستي پړاو کې نن د ایتالیا سیسلي ښار ته رسیدلی دی. ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ خپل لومړی بهرنی رسمي سفر د ولسمشر په توګه د سعودي عربستان له مرکز ریاض څخه پیل کړ. هلته یې د څه باندې 50 اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په غونډه کې برخه واخیستله او له هغه وروسته د اسرائیلو ته ولاړ او له اسرائیل وروسته د عیسویانو مرکز واتیکان ته ورغی او له واتیکان وروسته یې تیره ورځ د ناټو د مشرانو په غونډه کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې ګډون وکړ او له بروکسل اوس د ایټالیا ښار سیسلی ته تللی دی. په سیسلی کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده او په پام کې ده چې دغه غونډه به دوه ورځې دوام وکړي. له دې وروسته لکه څرنګه چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیسلی څخه بیرته امریکا ته ستون شي. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي شعارونو په پام سره اروپایي مشرانو د سعودي او اسرائیلي مشرانو برعکس نوموړي ته په خلاصه ټنډه هرکلی نه دی ویلی. څرنګه یې نه دی ویلی وړاندې به په خپرونه کې تاسو ته تفصیل درکړو. خو 2:30 دي، لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په تهاجمي بریدونو سره د دولت لسګونو وسلوال مخالفان وژلي دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت نه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د دایکندي ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلوېښت قضیې ثبت شوې دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د خبریالانو له ټولنې سره خپل غږ یو کړی او د خبریالانو پر وړاندې د بغلان د والي په چلند انتقاد کړی دی. د برتانی پولیس وایي دوی پرون له متحده ایالاتو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله بیا له سره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا په سیسلی ښار کې دی. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له روسیې سره د ټرمپ د نږدې کسانو د اړیکو په اړه د څېړنو په بهیر کې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی تر څېړنې لاندې دی. او د اذربایجان د حکومت ابوسین عوامي جبهه وایي مرستیاله مشرۍ د پولیسو لخوا نیول شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د خیبر پښتونخوا په مردان او د دې صوبې په نورو سیمو کې د عبدالولي خان پوهنتون ټولې څانګې نږدې یوه نیمه میاشت وروسته یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شوې. دا پوهنتون د روان کال د اپریل په 14 نیټه تر هغې وروسته تړل شوی و چې بلواګرو پکې د ژورنالیزم پوهنځي محصل مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواشه. دغه پوهنتون اوس د مشال خان تر څلوېښتې وروسته پرانستل شوی دی، خو محصلان لا هم اندېښمن دي. لسمي راپور لرو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مردان سیمه کې عبدالولي خان پوهنتون د 2 ورځو تر بندښت وروسته د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلینو لپاره پرانستل شو. د عبدالولي خان پوهنتون مرکزي او دغه پوهنتون ټولې څانګې د اپریل په 14 نیټه تر هغې وروسته وتړل شوې چې یو شمېر بلواګرو د همدې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو ځوان محصل مشال خان له دې امله په وهلو ډبولو وواژه چې ګنې مذهب ته سپکاوی کړی دی. د راپورونو مخې په لومړي سر کې په بونیر چترال په بو او دیر کې د عبدالولي خان پوهنتون څانګې پرانستل شوې چې بیا وروسته 13 ورځ په مردان کې دغه پوهنتون مرکزي څانګه هم د مشال خان د څلوېښتر تر مراسمو وروسته بیرته پرانستل شوه. د یاد پوهنتون د پرانستل کېدا په ورځ دغه پوهنتون رئیس ډاکټر جهانزیب خلیل رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په پوهنتون کې د امنیت ټینګښت او د مشال خان د وژنې د پیښې په څېر د پیښو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او په راتلونکي کې د دې ډول پیښې د نه تکرارېدو هیله وښوده. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دلته سکیورټي ښه مناسب انتظامات دي، بل خلک پوه شوي هم دي په دې خبره باندې چې کومه دا واقع شوه نو دینه خلکو سبق هم اخیستی دی. ان شاء الله داسې واقعیت به بیان کړي. دغه پیښه غمناکه درناکه پیښه وه او د هغې په رڼا کې مونږ خدا وایو خص سکیورټي انتظامات سومر سکیورټي چې مخکې ونو هغه په دزګونه سکیورټي دا ولې یو پلار د خپل بجو په درد باندې پیږي نو دا زم بچی دي د دوی په درد باندې پیګو.
په اني حال کې بیا د پونتون زده کوونکي د پونتون په بیرته پرانستل کېدو خوشاله بریخي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پونتون انتظامی او امنیتي ادارې باید د بلواګرو لخوا د مشال خان د وژنې په سر د پیښو مخنیوي وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې قانون په خپل منګلو کې واخلي. د عبدالولی خان پونتن دوست دکون کی په ډیړه وای
او خوشاله ډیر زیات چې یونیورسيټي کلا شو خو خبره ده چې د پیرنټس ډیر زیات ټینشن کیو خو دا نه چې کوم مطلب چالم داسې اتغنې پکار چې هغه یو سټوډنټ داسې قتل کیا حالانکه یو پکار چې حکومت لا مطلب پولیس ول دې ورکړ دا چې چاته اجازه نشته چې داسې یو کس بغیر د پروف او داسې قتل کیو لا او تر په درتي سره بیا
ته اړمبه هره توالي سبب جنن لومبنه ورځ د اسې نه چې نور څه واقعیا پکې وشي تاسو مزه یې په هر حال ضرورت موت لموري سم نشته مور راته ویل غنی ته باندې سیاسي پارټو سره به تعلق نه ساتي او زمونږ دا چې کوم یونیورسيټي دی کې دا سیاسي پارټیاں دي نو دی په مختلف قسم دغه جوړې حالات خراب جوړې زمونږ په یونیورسيټي کې
لو بل خبر په مردان کې د پولیسو یو مشر میا سید خان وایي چې تر دې دمه د عبدالولي خان پونتون د زده کوونکو په وجنه کې ککړو 50 کسان نیول او زیاتوي چې د مرکزی ملزم د نیول لپاره هڅې کړندې کړي او ډېر شر به یونیسي
کی وته چا د لاسا د مشال ډېر شوی دی چې کوم عارف دی د دې تقریر د هغه پورې چې کوم رول له او اخکاری په ویډیو کې هغه په بنیاد باندې بالکل هغه اشتهاري شوی دی او هغه خلاف موږ مختلف ځایونو کې چاپی وړل دا وی چې کوم ځای کې د ارشدارانو او صرف او صرف دا خبره موږ ته اندازه کیږي چې هغه چرته پټرابل ایریا کې روپو شوی دی مونږ هغه پسې لګیا یو ان شاء الله ډېر زر چې مونږ تقریبا 57 کسان گرفتار کړل ان شاء الله یو کس هم گرفتار شو
د یادونې وړ ده چې د بلوګرو لخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان وژنې د خیبر پښتونخوا په ګډون په کابل کویټې او ګڼ شمېر نورو سیمو کې د مدني فعالانو او د بشري حقونو د مدافعینو تند غبرګون پارولی او د دې پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتل چې د هغه وژونکي د ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په روسي پړاو کې نن د ایتالیا سیسلي ښار ته رسیدلی. په سیسلي کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه په پام کې ده چې دوی ورځې دوام وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي شعارونو ته په پام سره اروپایي مشرانو د سعودي عربستان او اسرایلي مشرانو برعکس نوموړي ته په خلاصه ټنډه هرکلی نه دی ویلی. د دې تحلیلي مطلب لنډیز له احمد تکلاور.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او اسرایلو د مشرانو لخوا بې ساري هرکلی وویل شو او حتی ښکارېدل چې دواړو د امریکا په وړاندې د همکاریو په ژمنو سره له یو بل سره سیالي کوله، خو په اروپا کې د یل ساړه هرکلی سره مخامخ شو. ټرمپ هم په خپلوار د دې ساړه غبرګون ځواب ووایه. د اقلیم د بدلون او د ناټو د غړو د پورونو په څیر موضوعات د امریکا ډیرو نږدې متحدانو ته بې پردې یاد کړل او ویل چې که دوی خپله برخه پیسې پرې کړې وای نو ناټو به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اوس تر پخوا ډیره ځواکمنه وای. د ناټو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. د ناټو غړو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحدو ایالاتو عملي کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم دراز د ناټو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د امریکا او د ناټو د غړو ترمنځ د متقابل دفاع د ملاتړ له یادونې څخه په صراحت سره ډډه وکړه. د ښاغلي ټرمپ د وینا پر مهال د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ناټو د غړو هیوادونو نور مشران په بې ساري ډول غلي ولاړو او کله چې له پخواني دود سره سم د ډلیز عکس د اخیستو وخت شو ډیری مشرانو هڅه کوله چې له ده لرې ودرېږي. ولسمشر ټرمپ د خپل لومړني بهرني سفر په وروستي پړاو کې د ایټالیا ښکلي ښار سیسلي ته رسېدلی، هلته چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو جی او سرمشریزه جوړیږي. په دې سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتو سربیره د برتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشران ګډون کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل تحلیلي مطلب کې اټکل کوي چې ښایي له ولسمشر ټرمپ سره په دې غونډه کې هم په خورا احتیاط سره چلند وشي، ځکه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تل د لومړی امریکا او له نړیوالو اقتصادي تړونونو د امریکا د وتلو شعارونه ورکول. خو د سپینې ماڼۍ ویان پرون څرګنده کړه چې ښاغلي ټرمپ په جی او کې د شاملو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو په یو جلا کتنې کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي اقتصاد سلاکار ګاري کان د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ به اوس له دې مشرانو سره په صمیمي چاپیریال کې بحثونه وکړي، دای به د هغو او هغو به د ده په خبرو ځانونه پوه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا سیسلي ته رسیدلی دی. ویل کیږي دی به د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه د نړۍ د مشرانو له پوښتنو سره مخامخ شي. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د جی او په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په سیسلی کې راټول شوي دي. ټاکل شوی د دوی به په دغه سرمشریزه کې په مانچستر کې د می د 22مې له حملې وروسته د امنیتي همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي. یوه ایټالوي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ټرمپ او د برتانیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا، جاپان او کاناډا مشران تر دې سرمشریزې مخکې د ګڼ شمېر موضوعاتو په اړه هم نظر دي، خو واشنګټن د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه بیل نظر لري. دغه ډیپلوماټ ویلي چې د اروپایي اتحادیه دولتونه غواړي امریکا اجمنه وکړي چې په ټولو موضوعاتو کې به همکاروي، خو دوی له ستونزو سره مخامخ دي چې له مالیه پرته سوداګرۍ د ګټو په اړه ټرمپ قانع کړي. په اقتصادي چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ګاری کوهن د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویل موږ به د سوداګرۍ په اړه ډیر ژوندی بحث ولرو او په دې اړه چې پراخ او پرته له مالیو سوداګري څه معنا. ده ویل چې ټرمپ شایي د 2015 کال د پاریس موافقې له مخې د امریکا هغه ژمنه پر ځای کړي چې د زهرجنو ګازونو د اخراج کچه باید کمه سي. ده ویل چې ولسمشر به په دې اړه آخري پریکړه هغه وخت وکړي چې بیرته امریکا ته راستون سي، خو ټینګار یې وکړ چې دی به اقتصادي پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقلیمي بدلون یوه افوا بولي. اروپایي ډیپلوماټان تم لري چې د دوی مشران به پر ټرمپ د پاریس د موافقې په اړه فشار راولي چې په ټوله اروپا کې بشپړ ملاتړ لري. وروسته له هغه چې ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او فلسطین ته سفر وکړ، د پروم کې د چهارشنبه په ورځ له پاپ فرانسیس سره وکتل او د پنجشنبه په ورځ یې د اروپایي اتحادیه او ناټو د مشرانو سره په بروکسل کې وکتل.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه چې محمد شیبر د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه مخته وړه پای ته ورسېده. البته اونیس پروګرام لرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه درو ورم چې د چارواکو سره هم پریږغې دلیم. نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې درو ورم بیا په مسولینو ته ورسو. لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سلام زحمت در کوم غواړم چې سره وغږیږو. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل پولیس وړای کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزورې دی، ډیره ضعیفه ځای اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزی دولت، البته د مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم، این جانی فکردوس از قریب عمران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب با همراهتان صحبت میکنیم. برادر عزیز، کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری ازی همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه دکتر خوب و تاییده و رسیده داره، اما کلینیک بودن که ببینیم که ما و شما در گوشه، ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ده دوا فروش ها برادرهای ما هست که برادر دوای بیکیفیت ها آوردن، دوای بیکیفیت که هیچ تأثیری نداره. باور به خدا کنین که همی طفلک های ما همه گی سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تأثیر نمی کنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگ ما این رو چکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیارت ما خواهش مندیم که همیده نظری بیاندازن که این دوای بیکیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان ها از بجا کنه. یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه میره مال سودا میکنه، دارهش و گیلم سودا میکنه، اون میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمانه، ایج نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میرود. از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که اطعمی یک نظر اندازی شود که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، زل لوگر را خبر کنم. در لوگر پسیحات اما که واکسین دی لیونیسپی واکسین په بیه باندې خرڅوي. ډاکتران اول کې یو پلمه او بهانه کوي وایي نشته نیز خلاص شده، په اخر کې یو سازش کوي وایي 8000 میتي 8000 میتي 11000 میتي. دغه زموږ شکایت صحتانې ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوي. وسلام.
بله سلام علیکم، ما ولایت دایکنډي ولسوالي شهرستان له ترمر شدیم. ولسوالي شهرستان جزء ولایت دایکنډي میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمی کنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم. یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت بلی زنبیل یا اینگی پشت کنی ببری در استاد یک سرک برسی و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت یک موتر باید کرا کنی و رم در بست تا برسی در شفاخانه. باید دولت دولتوالی شهرستان در کندی توجه زیدی داشته باشد. خواهیش من از دولت همینه. تشکر.
نومی بشیر ده د امام صاحب ولسوالی سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالی کې او د قندوز په ټولو ولسوالیو کې، البته په شپږ ولسوالیو کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ وکړي. ټول خلکو ته د میډی تکلیفونه پیدا کړي دي، فیسونه ډېر لوړ شوي دي. یو نقصه دوا په 2500 روپۍ 1200 روپۍ غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپۍ 2000 روپۍ د کومه کې شته په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در وورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لکبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګه هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتي مسولینو په دې ورستیو کې ویلي چې د دغه ستونزې د مخنیوي په هدف د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو پوښتنه تو کړی دی چې دلته به په ګډو وورو.
خو نستا جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دواې څنګه ده ډاکټر صاحب هم راځي دواې چې یو یو راځي ډاکټر صاحب.
دا اورزګان سیمه شهرواکي وايي هغه کسان باید یو قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې ناقانون روغتونونه او درملتونونه اخلاص کړي وي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا میخیل نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې د یو شمېر هغه ناقانون روغتونونه او درملتونونه د تړلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روغتونونه او درملتونونه دروازې وتړي چې قانوني جواز ونه لري او یا هم تر وخت تیر درمل یې په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو، څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر څو هغه راټول کو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په اورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمېر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په اورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې ته ورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحي مرکزونه تړل سوي خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل سوي. خو ولی د اورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه ویل چې دا ځل به قانون سرغړوونکي عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ اوس په لاره چولی د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په له قانوني توګه دلته فعالیت کوي یو بې کیفیته درمل په خپلو دواخانو کې پلوري، دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو، د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي له دغه اقدام څخه خوشی شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترینکوټ ښار اوسېدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
نوم یې غلانوي شجاع دی په اورزګان ولایت کې. ځوانم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې دا هغه روغتونونه چې ناقانونه فعالیت پیل کړی او همدارنګه هغه دواخانې چې ناقانونه فعالیت کوي هغه ته بندي کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشاله یو چې په اورزګان ولایت کې د قانون پر رڼا کې کار تر سره کیږي.
دا یادونه ورده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا خلک تر ډیره له صحیح خدماتو بې برخې دي او ښه خدمات ورته وړاندې کیږي.
په روزګان ولایت کې مو د عامه روغتیا د مسولینو د اقدام په اړه واوریدل چې د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو په اړه یې کړی، خو دا ستونزه یوازې په یوه ولایت نه هواریږي، په نورو لرې پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
څنګه چې غواړم وپوښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولې دي، هغوی د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډېر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي، او یا حتی هیڅ نشته. روغتي مرکزونه، روغتونونه، یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نستا، او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي، او څومره تاسو د قناعت وړ بولئ، او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر تناول خلطولو او ردین کو تا او تخنیکی هم کران تنه کې له احترامات نه وکم. دا وخت د چې په افغانستان کې د صحی خدماتو ارزه کولو کیفیت ډیر ټیټ دی، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ورته لري، په هغه کچه صحی خدمات د لپاره نه ارزه کیږي. چې د دې علت هم مشخص دی، علت ټولو نه عمده علت دغه ده چې په نورو دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکول کیږي. اما بد وختونه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره موږ کرنه بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې په ریا اساس سی خدمات ارزه کی چلورنیم ډالره ده، یعنی چلورنیم فیصده کې راځي چې دا ډېر ټیټ ده. یعنی که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دي چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته سی خدمات نه ارزه کیږي، او که ارزه کیږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي، او د عامه روغتیا وزارت ته هم په دې اړه خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو اتر وړاندې کړی و د کمیسیون د خوانه چې ابتدایي خدمات د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې د خدمات ارزه شي. یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستلی شو، شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده، او موږ تقاضا د ډېر لوړو خدماتو کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو، پیسې ونه لرو، ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره ارزه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات ارزه کړو.
بله، څنګه چې تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وایي چې د حل لار څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم ویل او خلکو هم راته ویل دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور په صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ذکر درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه موږ د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو، بازار ته چې لاسو د ټولې دنیا خراب ترینه دوا، یعنی که ووایي چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده. یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونو نه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي، او هغه دلته د نورمو سټنډرډ ادارې ته ولیږلی شي، تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. حلوالی دینا اوس تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ دی غاټي اغستون دي سره امنیتی ستونزې سره مخامخ شو. همدا اوس هم تقریبا 15-20% د موږ خاوره د موږ حکومت په لاس کې نه ده او هر چاته حتی د دې شي خدمات هم نه ارزه کیږي. کله چې ځکه امنیت نه ده ډاکټر نشي تللی دا مختلف ستونزې دي. خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجه کې اضافه ته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین څیز د خدماتو په عرضه کولو کې په مریضانو باندې عاید کړل شي.
څنګه سب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو په خپله د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سئ څه به وکړئ؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه قانون صلاحیت ورکړی دی خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. موږ یوه کومه اجرایه عضواني موږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. اما د دې دپاره مسؤول ارګان چې ده او اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنی موږ کولی شو چې دغه کوم هر شي ماته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړو. کلچېته دغسې ونه کړلی شي قوي نظارت هم ونه کړلی شو برجام هم ورته ونه ورته اضافه نه کړلی شوه. په دې ځای کې بیا ولسي جرګه خپله مسؤلیت لري. اما موږ دا مسؤلیت انشاءالله سخت کال د خپل ځانه غورځوو. موږ حتما دې ته تفصیل ته اضافه کوو او علاوه د دې نه موږ پخپله په حکومت باندې اوس نظارت ډېر قوي شروع کړی ده په دې تېرو درو میاشتو راهیسې. نو په دې هیله چې یو څه بهبود په دې وضعیت کې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه تا په درنښت تر کوم کتلې
خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو په روغتیا ستونزو سربیره نوري نخوالي او شکایتونه هم په افغانستان کې ست چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره.
السلام علیکم زدا ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم. بار سلام د ازما پیغام دی وره او چول چې په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لښنه خارجیان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي. یو ار وی 15000 راځي، یو ار 15000 راځي، یو ار وی 200 راځي، 200 راځي. دا چې ستاده دی موږ نور ته ضرورت نه لرو. ان شاء الله موږ افغانیان خپل په مابند کې به سره جوړ شو. زم لازم وای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړ وسلام.
السلام علیکم توری علیما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولا ده. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکېلې وایم. د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاه و عروس بند جوړېږي د اته کاله کېږي چې افتتاح شوې ده. یوه میاشت شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بند دي. زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پې څه وجه ده. د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
بری السلام علیکم کوم چې دا راوی شرکت کوي ورته دا فلمن کې کامیر د خپل پروازونه شروع کړي. په فلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب. نو دا ځاګړي راځي چې له کوم څه باندې راواز کامیر راوی شرکت خبرو ورسوي. السلام
علیکم. ما دا ځاګړي راځي ټول کارکونکو ته د زما سلامونه ورسوي. دا نه اطاوله د هلمند ولایت بناویت ولسوالی څخه خبره کوم. زه در وشم د پایې یو کارکونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته یې معاشونه نه دي راکړي او دغه د هلمند د ولایت پروشم د فایو کارکون کې او پلا مشتو مسخه طالبان غواړي یا موږ طالبانو تولار او طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه زم غواړو دا ورته داخل ګماشو نه ورکی موږ چې ورترالو بارے را ټول چې د لات څو ورځې میاشتې کې زفاس ماشو نه دی راغلی نو اوس موږ دا خبر شوی چې روشن خلک د خپل پایې د علمن د ولایت څخه کاجو تر څو چې موږ ماشو نه رانه کې موږ د نوی د ولسوالۍ پایا چاته نه ورکو چې د هیڅ سره سره ماتي هم نه ورکو والسلام
وعلیکم السلام ورور ستا پیغام مو د خبر کړ په هله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدلی وی او تاسو ستونزو ته توجه وکړئ نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونه وخت هم دومره وو ل خپل همکار تای روشن خبرنه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته را سره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو منسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام به این برنامه ایران.